سلامونه وخت افغانستان کې د مخسن نه بچي شوی په موخه د 7 تازه خبرونه ته پر ایران د اسرایلو د هوایی بریدونو ل رسمي اعلان وروسته د طالبانو حکومت د بهرنۍ او چار وزارت د بریدونو یې غندلی. د وزارت نن د اکتوبر 26 په یو بیان کې د اسرایلو د بریدونو د ایران د حریم ښکارا نقص او په سیمه کې د کړکیچ او تاوتریخوالي زیاتېدل یاد کړی دی. د اسرایلو پوځ نن سهار د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په یو شمېر سیمو کې د پوځي اهداف په نښه کړي. د بریدونو ته د غبرګون په پیل کې د برېټانیې صدر اعظم کیر سټارمر ویلی وی چې ایران باید د اسرایلو بریدونو ته ځواب ورنکړي. سټارمر له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې وه. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوت ویلی په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. هغه ویلي د امریکا په دې عملیاتو کې ګډون نه درلودل او له ایرانه یې غوښتي چې په سیمه کې د شخړو د پراخېدو د مخنیوي په موخه په اسرایل ځوابي برید دې نه کوي. د ایران د سیستان بلوچستان په ناامنه ولایت کې د پولیسو د موټرو پر یو کاروان په برید کې لس پولیس وژل شوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ تر اوسه د دې برید په اړه ډیر جزئیات ځکه خپاره شوي نه دي چې دا برید په ګوهرکوه سیمه کې له پلازمینې تهران نه 200 کیلومتره واټن کې شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي په افغانستان کې د عدالت پلي کېدو لپاره د نړیواله ټولنه جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني. نصیر احمد فایق پرونه پر خپل ایکس پاڼې یا ټویټر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپلې وینا د متن په خپرولو سره د ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو د بشري حقوقو په برخه کې نړیوالو ژمنو ته غاړه کېږدي او نړیوال د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت وپیژني. د فایق په خبره نړیوالې سرچینې دې په افغانستان کې له ښځو ملاتړ وکړي. فایق وړاندې وایي په افغانستان کې د ښځو ځپل یوازې د دې هیواد لپاره یو بحران او غمیزه نه بلکې د نړۍ سوله او امن هم ګواښي. وړمه ورځ په ملګرو ملتونو کې د سرمنشي مرستیالي امینه محمدي د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ټولنې او د حکومتوالۍ د ښځو شدید محرومیت د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاته تګ په توګه دی. د اسلام آباد پولیس وایي د بندیانو د موټرو پر کاروان د ناپیژند شوي وسلوالو په برید کې څلور ساتيري ټپیان شوي. پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي له اسلام آباد د باندې په سنگجانۍ سیمه کې شلو وسلوالو کسانو د بندیانو پر هغو دریو بسونو برید کړی چې دوه اتیا بندیان یې لیږدول. د پولیسو په خبره په بندیانو کې د تحریک انصاف غړي هم شامل وو. د پولیسو ویلي په دې برید کې څلور ساتيري ټپیان شوي دي. ایتالیا د افغانستان لپاره نوی سفیر ټاکلی ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر ویلي سابرینا اوګلینی د افغانستان لپاره د نوی سفیر په توګه ګمارلی چې د قطر له پلازمینې دوهې به خپلې چارې مخته بیایي. اوګلینی ویلي دغه مسؤلیت په ویاړ مني او د خپل کار په برخه کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکوي. له ایتالیا سربیره د امریکا متحده ایالتونو په ګډون د افغانستان لپاره د یو شمېر نورو هیوادونو سفیران او استازي خپلې چارې له دوهې پر مخ بیایي. شپږ 50 کلنه اوګلینی د ایتالیا په پلازمینه روم کې نړۍ ته زیږیدلې او د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. او یو سپورتي خبر د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سریلانکا سره لوبه کوي. د افغانستان او سریلانکا سبا نه لوبه د اسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې ورستۍ سیالۍ ده. پرون افغانستان له هند سره نیمه پایلو بدلوده چې افغانستان وتوانېده د شلو منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړي. افغانستان د دې سیالیو په لومړۍ پړاو کې سریلانکا او بنګلادیش ټیمونه هم مات کړي دي. یو سل بیا مو په دې خبرونه کې زه فرشته څخه کار کولای کوم. په خبرونه کې د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له کبله د ځمکې لاندې اوبو د کچې کمیدو له امله بزګران اندېښنې لري.
موږ خپل حاصلخیز خاورې د سیلابونو د تخریب له وجې هر ورځ له لاسه ورکوو او په زمن کې زموږ ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم ورځ تر بلې کمیږي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي د سړک پر غاړې د پلورونکو خوراکي توکو څخه شکایت کوي چې د ناروغیو سبب ګرځېدلی.
غذا خرڅونکي چې دي د نن ورځې خواړه که چېرته خرڅ نه شي هغه سبا تم ساتي، د دې نه باید کاروان وانخیستل شي ځکه چې دا د مختلفو ناروغیو سبب کیږي.
او په وروستۍ کې د ختیځو څلورو ولایتونو اوسیدونکي له سرپرست حکومت غواړي چې د واخان له سرکه د یوې څانګه د نورستان له لارې کابل ته وغځول شي.
دغه سرک چې کوم دی که چېرته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه به ډېر فایدهمند پرېوځي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي.
وړاندې نور راپورونه شته، د دې راپورونو تفصیل به هم واورئ. راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه تبیا هم خرغلی ورزود. خبرونه د راپورونو لړته د خبرونه لومړی راپور دی. د امریکا د نړیوالی پرختی ادارې په نوم د قحطۍ پاړه د خبرداري شبکې ویلي چې په افغانستان کې د 2015 کال تر پسرلی غیر موسمی بارانونه دوام وکړي نو د غنمو پر حاصلاتو به بد اغیز ولري. په همدې اړه د حدیث پردیس راپور ته وښی.
د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID د فیوز نت په نوم د قحطۍ په اړه د خبرداري شبکې یا سیستم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د شبکې پرون جمعه د اکتوبر 15 د اقلیمي بدلون د څرنګوالي په اړه په خپور شوي راپور کې ویلي چې که په افغانستان کې د 2015 کال تر پسرلي غیر موسمي بارانونه دوام وکړي نو د غنمو پر حاصلاتو به بد اغېز وکړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې په افغانستان کې د 2015 کال د ژمي او د 2015 کال په پسرلي کې ورښتونه له منځنۍ کچې کم او د تودوخې درجه بل معمول څخه لوړوي. په راپور کې د اقلیمي بدلون له کبله په افغانستان کې د ځمکې لاندې د اوبو د کچې د کمیدو او د بزګرانو د ستونزو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان بزګران وایي چې اقلیمي بدلونونو یې په کر کې لی بد اغېز کړی دی. دوی وایي غیر موسمي بارانونو پر لپسې وچکالیو سیلابونو او د هوا تودوخې له کبله ډیری کرنیز ځمکې له کښته پاتې شوې دي. په ننګرهار کې بزګر شفیق الله او په هرات کې د غنمو او زعفرانو کروندګر خیرالله نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فصل که میوې دي که غنم دي که هر تر سبزیجات دي دا په بارانونو کېږي چې بارانونه نه وي دا به د کم ځای نه وشي. او بل دا دی چې باران په داسې وخت کې کېږي چې هغه وخت بیا د فصلونو ضرورت نه وي، فصلونه خراب شوي دا هر شی به باران پورې تړلی دی، اوبو پورې تړلی دی، دا خو وچکالي ده.
موږ د 8 یا 10 کاله وړاندې په هرات کې د ګرمۍ مثبت 15 درجې او د یخنۍ منفي 26 درجې نه لرلې. له بده مرغه دې اقلیمي بدلون زموږ په زراعت او په ځانګړي توګه د زعفرانو او غنمو په کرکیلې ډېر منفي اغېزې کړي. او زه دا ویلی شم چې د دغه بدلونونو له امله شاوخوا 80% د زعفرانو کښت په هرات کې کم شوی دی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې ویلي و چې افغانستان د اقلیمي بدلون له پلوه د نړۍ د لسو زیانمنونکو هیوادونو په کتار کې دی، خو د دې ستونزو پر وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د طبي منابعو د دوباره احیا د برخې پوهان له ډلې محمد عارف سخي وایي چې اقلیمي بدلونونو د نورو ګڼو ستونزو تر څنګ افغانستان په جدي توګه د اوبو له کمښت سره مخامخ کړی دی.
کله چې ځمکه په نباتي پوښښ بډایوي کوم اورښت چې کیږي هغه په خاوره کې په اسانه سره جذبیږي او زموږ ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم بډایه کیږي چې متاسفانه په اوسنیو کلونو کې موږ خپلې حاصلخیزې خاورې د سیلابونو د تخریب له وجې هره ورځ له لاسه ورکوو او په زمن کې زموږ ځمکنۍ د اوبو زیرمې هم ورځ تر بلې کمیږي. له بده مرغه تېرو حکومتونو په دې برخو کې کومه توجه نه ده کړې.
د ښاغلي سخي په خبره کې څه هم د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې مبارزه لپاره ګڼو امکاناتو ته اړتیا ده، خو نیوکه کوي چې افغانان په دې برخه کې هغه مسؤلیتونه هم نه ترسره کوي چې تر یو بریده د طبي بدلونونو مخه نیولی شي. د یادونې ده چې افغانستان په تیرو 3 میاشتو کې د اقلیمي بدلونونو د سختو څپو شاهد و چې له کبله یې ګڼو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه واوښتل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په لومړي ځل د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ سیالیو پایلوبې د افغانستان د کرکټ د الف لوبډلې وتل د ګڼو افغانانو له هرکلې سره مخ شوې دي. افغان لوبډلې پرون د هند الف لوبډلې ته په ماتې ورکولو د دې سیالیو وروستي پړاو ته ووته. په پایلوبه کې له سریلانکا سره یې لوبه کوله. ځینو کرکټ پوهانو او د کرکټ مینوالو هیله مندي ښودلې چې افغانستان به د آسیا د ځوانانو جام اتلولۍ وګټي. په همدې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په لومړي ځل د آسیا د ځوانانو یا ایمرجنګ سیالیو پایلوبې ته لار موندل له هرکلی سره مخ شوې ده. د کرکټ مینوال دا بریا له سریلانکا سره په پایلوبه کې د بریا لپاره یو نیک فال بولي. د افغانستان الف لوبډلې پرون جمعه د اکتوبر په 25مه په نیمه پایلوبه کې د هند نه لوبه وګټله او د دغو سیالیو وروستی پړاو ته یې لار وموندله. په هیواد دننه او بهر میشتو افغانانو او د کرکټ مینوالو د آسیا د ځوانانو د کرکټ جام وروستي پړاو ته د افغانستان د الف ملي لوبډلې وتلو ته خوشحالي ښودلې او وایي هیله مند دي چې افغانستان د دې لوبو اتلولي وګټي. د بلخ ولایت اوسیدونکي حیا او په فرانسه کې میشت افغان شمس الله رحیمي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بیګا شپه کومه لوبه چې الف لوبډلې د هند نه وګټله د ګټلو سره د لوبې ګټلو سره ډېره زیاته خوشحاله سوم او همدغه کرکټ ټیم چې زموږ هیوادوالو ته خوشحالي ورکوي.
لوبډلري خو زه په خپلو اطرافو باندې بیا هم باور لرم چې هغوی هم ډېر ښه پیاوړي دي او انشاءالله رحمان چې سبا به هم زمونږ لوبډله بریالۍ وي انشاءالله چې
کرکټ پو او مبصر نورالم فرید ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان د الف کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو پیاوړتیا ته په اشاره د دغو سیالیو اتلولي ګټلو ته هم هیله مندي وښوده.
د افغانستان په ګټه به دغه موږ ملي قهرمانان او ملي اتلان لوبېږي او دغه ویاړ به افغانستان ته وړي انشاءالله، ځکه چې په راوند لوبه کې موږ سریلانکا مات کړی دی او انشاءالله هغه کمې تجربې چې د افغانستان د لوبډلې او بالخصوص روزونکو سره دي انشاءالله
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوری نظام پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم په خپل ایکس پاڼو او فیسبوک پاڼو د آسیا د ځوانانو فاینل جام ته د افغانستان د الف ملي لوبډلې د وتلو مبارکي ویلې ده. د آسیا د ځوانانو کرکټ جام له 2013 کال راهیسې پیل شوی چې له دې مخکې د سریلانکا او پاکستان لوبډلې دوه ځلې د دې سیالیو اتلولي ګټلې ده. هند هم یو ځل د دې سیالیو اتل سوای، خو افغانستان په 2018 او 2019 کلونو کې دوه ځلې یوازې تر نیمه پایلوبو رسیدلی و. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان الف ملي لوبډلې فاینل لوبې ته د رسیدو چانس ترلاسه کړی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وشتا ته
په افغانستان کې یو شمیر خزینه خبريالان وایي چې د طالبانو له لوري پر رسنیو د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو لکبل لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي ویر لري چې دوی خزینه خبريالان به له یوې مخې د افغانستان له رسنیو حذف شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د خزو د مطبوعاتو د ازادۍ بنسټ ومن په افغانستان کې د خزینه خبريالانو پر وړاندې ننګونې د اندېښنې وړ بللې دي. په همدې اړه د حدیث پردیس راپور ته غوښ شي.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو لوري مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو یو شمیر خزینه خبريالان اندېښمنې کړې دي. په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمیر خزینه خبريالان له ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو لوري پر رسنیو مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو ته په اشاره سره وایي چې دغه کمساري بندیزونه د دوی کار ستونزمن کړی دی. په کابل کې یو خزینه خبريال چې له 15 کالو راهیسې له بیلابیلو کورنۍ او بهرنۍ رسنیو سره کار کوي وایي د طالبانو د وروستیو فرمانونو له کبله ډیری خزینه خبريالانې بیکاره شوې دي. نوموړي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پس از محدودیت ها شمار زیادی از زنان است.
له محدودیتونو وروسته ډیرای خزی بیکاره سوی او رسنیو دوی جواب کړی دي. هغوی ډیرای خپل کورنۍ ته روزی ګټله. موږ د بیان د ازادي او د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو غواړو چې د خلکو غږ دې چپېدو ته پرې نکړي.
یو بل افغان خبريال چې هغه هم نغواړي نومې په راپور کې یاد شي او د موضوع د حساسیت لکبل هغه کم بدل شي وایي د طالبانو د محدودیتونو لکبل سانسور ته مجبوریږي.
هر گزارشی که
په هر راپور کې چې مونږ کار کوو هغه په تلویزیون کې خبرې کی او د خپل یو غواخ دی او د دغه غواخونو لکبل مونږ سانسور ته اړ کیږو او دا ټول موږ یوې نامعلومې راتلونکې ته بیایي. اوس داسې فرض کړئ چې که محدودیتونه زیات شي او زه د یوې ښځینه خبریالې په توګه کار ونه شم کړی ډیره به ناهیلی شم.
په ورته وخت کې په فاریاب کې یو بل خبریال هم د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
خزینه ډېر په لډارېدو او له تر سره رسنیو کې کار کوي ځکه چې ډېری ولایتونو کې چې خزینه محدود دی ویر لري سره چې ونهشي چې امر بالمعروف له د رسنیو له منځه دوی ونیول سي او دوی بې محرم یا هم محرم ولري دوی ته مشکلات مخ نیسي. د دې په خاطر ډېره خزینه خبریالانو ده او کارمندانو رسنیو ده چې رسنۍ بخش کې کار کوي سره ډېرې ویریزي او ویریږي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې 1200 خزینه خبریالانو په رسنیو کې کار کاوه چې اوس د غشمیر 1500 تنو ته راټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ښځو د مطبوعاتو د ازادۍ بنسټ یا وومن پریس فریډم په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې ننګونې د اندېښنې وړ بللې دي. دغه بنسټ وایي چې په تیرو 15 کالو کې لږ تر لږه د وژنې د 2 پیښو په ګډون د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3 پیښې ثبت کړې دي. د دغه بنسټ په راپور کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د سانسور تاوتریخوالي او ګڼو نورو ننګونو یادونه شوې ده. په راپور کې وړاندې اندېښنه ښودل شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له جدي ننګونو سره مخامخ ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو بیا له خزینه خبریالانو سره د سم چلند په اړه ویلي دي. د یادونې ده چې طالبانو پر رسنیو د محدودیتونو سربیره په وروستیو کې ځینې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو انځورونو او ویډیو له خپرولو هم منع کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي چې له کبله به یې ډیری کسان چې په سیمه ییزو رسنیو کې کار کوو بیکاره او خپلې دندې به له لاسه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وس هم ورسېدلې نړیوالې موضوع ته. د اسرائیلو نن سهار پر ایران ځوابي هوایي بریدونه کړي دي چې ایران دا بریدونه تاییدوي او زیاتوي چې په دې بریدونو کې 2 کسان وژل شوي خو نور زیانونه ورته نه دي رسېدلي. په همدې اړه جزئیات فريدي سیال نورو.
د اسرائیلو پوز ویلی پر ایران په ځوابي بریدونو کې دقیقي موخه په نخښه کړې دي. د اسرائیلو پوز نن سهار په ایران کې پر یو شمېر پوزي موخو د بریدونو خبر ورکړ او وروسته یې د دې بریدونو د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د اسرائیلو د پوز یو ویاند دانیل هګاری په یو ویډیو پیغام کې ویلي د بریدونو د اسرائیلو پر وړاندې احتمالي ګواښونه دفع کړل. هغه زیاته کړې الوتکې یې بېرته خوندي هېواد ته ستنې شوې دي. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران د همدې روانې میلادي میاشتې په پیل کې پر اسرائیلو د بالستیک توغندیو بریدونه کړي وو. د اسرائیلو پوځ ویلي په ایران کې د توغندیو د تولید پر تاسیساتو بریدونه کړي. هغه ځای چې د اسرائیلو د پوځ په خبر په تېر یو کال کې پر اسرائیلو کارول شوي توغندي پکې تولید شوي وو. د اسرائیلو جنگي الوتکې د ایران هوا ته د ځمکنیو توغندیو سیستم او هوایي وړتیاوې په نښه کړي دي. له دې تجهیزاتو څخه د ایران دننه د اسرائیلو د عملیاتو د محدودولو په برخه کې کار اخیستل کیږي. د اسرائیلو پوځ ویلي دا بریدونه یې د ایران د هغو دوامدارو حملو په وړاندې کړي چې پر اسرائیلو یې کوي. د اسرائیلو د پوځ په خبره د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروس کال د اکتوبر له 8 را په دې خوا په پرلپسې ډول پر اسرائیلو بریدونه کوي چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول پر اسرائیلو حملې هم شامل دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. ایران ویلي د اسرائیلو په تازه بریدونو کې 2 سرتیري وژل شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي ایران دا هم تایید کړی چې په پلازمینه تهران او د ایران په شمېر نورو برخو کې پوځي اهداف د اسرائیلو لخوا په نښه شوي دي. ایران زیاته کړې دې بریدونو ډېر محدود زیانونه اړولي. د ایران پر پوزي هدف د اسرایل له بریدونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي تهران د هغو کلونو پر وړاندې چې دوی بهرنی تیریګر بولی د دفاع حق لري. د ازادي راډیو د فرداد څنګه د راپور پر بنسټ په هغې لامه کې چې نن د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې دا برید په کلکو ټکو غندل شوی دی. په لامه کې وړاندې دا بریدونه له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشوره سرغړونه بلل شوې ده. د ایران تسنیم خبري اژانس ویلي د ایران په هوایي ډګرونو کې له لنډمهاله ځنډ وروسته الوتنې بیرته پیل شوې دي. د ایران سیمهییزو رسنیو نن سهار په تهران او کرج ښار کې د څو چاودنو راپورونه هم ورکړي وو. د ایران د سپای پاسداران پورې اړوند د فارس خبري اژانس او سینن شبکې د دې چاودنو راپورونه ورکړي وو. د راپورونو پر بنسټ د اسرایلو په تازه بریدونو کې د ایران د اټومي او د انرژي تاسیسات منخه شوي نه دي. پر اسرایلو د ایران د ځوابي هوایي بریدونو په غبرګون کې د برټانیې صدر اعظم کیر سټارمر ویلي ایران باید دې بریدونو ته ځواب ورنه کړي. د روټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ سټارمر له ښکېل خوا غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. سټارمر په ساماووه هغه ځای چې د ګډو هیوادونو مشران پکې راټول شوي ویلي اسرایل له ځانه د دفاع حق لري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان سووت وویل په پوځي اهدافو بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایلو د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. هغه ویلي امریکا په دې عملیاتو کې ګډون نه درلود او له ایران یې غوښتي دي چې په سیمه کې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي په موخه پر اسرایلو ځوابي بریدونه ونه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه ته هم خراغلي ورزو د خبرونه بل راپور ته د کابل خاري او شمیر اوسیدونکي کاته هم وای چې د سړک پر غاړه د پلورونکو د خوراګي توکو کارول اقتصادي پلو مناسب دي خو د ناروغیو د مخنیوي په موخه یې پر پاکوالی ټینګار کوي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د دغو خوړو وروسته ناروغه شوي دي خو د پیرکیو او نورو خوراکي توکو یو شمیر پلورونکو بیا وایي چې خلکو ته پاک او صحي خواړه وړاندې کوي. نور جزئیات سنا کاکړ په دې راپور کې.
د خلکو د اقتصاد ټیټه کچه او په کابل ښار کې د سړکونو پر غاړو ارزان بیا خوراکي توکي د دغه خوړو د کارولو له عمده لاملونو څخه بلل کیږي. یو شمیر کابل ښاریان او کارکوونکي چې اړ دي د غرمې ډوډۍ له کوره بهر وخوري دغه خواړه مناسب ګڼي او وایي چې د دې خوړو د ښه خوند او ارزانه بیې له امله د سړک غاړې له پلورونکو څخه د خوراکي توکو پیرلو ته زړه خوښوي. خو یو شمېر یې شکایت کوي چې په ځینو مواردو کې د دې ډول خوړو خوړل د دوی د ناروغۍ لامل کیږي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکی سمیع الله چې د سړک غاړې پیرکي د خوړلو له امله ناروغ شوی ازادي راډیو ته وویل
د میشار بازار ادمی خوای سړک
ما د سړک د سر او بازاري پیرکی اونور خوړ او خړل هغه سی نه وې سال شوم اوس می نس ناس ډیر شو انتانی روختون تر اغلم
خانه انتانی اومدم حال خوب شدم.
د کابل خړ یو بلوسیدون کای اریان هم مرته شکایت لري.
ما دا څو ورځې غیر صحي پیرکی او نور شیان وخوړل او ناروغ شوم روختون تر اغلم اوس ښه شوم.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار په رستورانتونو کې د یو خوراک ډوډۍ بیه له 200 تر 300 افغانیو پورې ده. خو د خلکو په خبره د سړک پر غاړه خوړه له 30 تر 40 افغانیو پورې پیدا کیږي. پیرکی، قابلی پلو، ریجی او لوبیا، زیګر، د چرګ کباب، اواش، بامیا او یو شمېر نور سبزیجات د هغو خوراکي توکو له ډلې څخه دي چې په ګرځندوی کراچیو کې په ارزانه بیه ترلاسه کیږي. په کابل ښار کې د پیرکیو یو پلورونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل هغه پیرکی چې دوی د پلور لپاره چمتو کوي صحي دي او د خپل چاپیریال پاکوالي ته هم جدي پاملرنه کوي.
نمون چې دغه بولانی خرڅو دغه د پاره مون اول زیم صفه کړي خپاک سترا صاف زیم ورته جوړ کړي او بل د مچانو د پاره ورته مون جالم لګولې دا چې مچان نه ورننوځي او دا ډیر په یو ارزان قیمت باندې مون خرڅو. کابلی پلاو یو خوراک چې دغه یو انسان به چې وس پینر سګنو دغه مون بولانی خوري په ډیر ارزان ورکو.
یو شمېر ډاکټران هم ټینګار کوي هغه خواړه چې په سړک او یا هم په رستورانتونو کې پلورل کیږي باید په پاک او مناسب چاپیریال کې چمتو او خلکو ته وړاندې شي. د داخلي برخې متخصص ډاکټر صفت الله ازادي راډیو ته وویل چې د ناپاکو خوړو استعمال چې چاپیریال پاک نه وي د تنفسي ناروغیو، نس ناستي، تور او سپین زیړی او نورو ساري ناروغیو لامل کیږي.
د غذایي موادو استعمال او خوراک لپاره باید یو پاک محیط څخه استفاده وشي چې هلته گرد و خاک و دولا حشرات لکه مچان و بازشان نمی موجود استفاده وشی. زنی وقتی د غذا خرڅون کی چی دی د نن ورځی خواړه کی چی ته خرڅ نشي هغه سبا تم ساتي. د دې نه باید کاروان و انا خستر شي زکه چې دان دن د مختلفو ناروغیو سبب کیږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ په ویبپاڼه کې راغلي چې د دغې ادارې د چاپیریالي روغتیا ریاست له وړاندې د خوراکي توکو پلورونکو ته د شخصي پاکوالي او د چاپیریال د حفظ الصحې په ګډون د اصولو او مقرراتو د مراعاتولو او د خوړو د ککړتیا څخه د مخنیوي په اړه پوهاوی ورکړی چې د دوی فعالیتونه د مقرراتو له مخې اصلاح شوي او د ښاریانو رضایت یې هم ترلاسه کړی. خلک په داسې حال کې د سړک پر غاړه له دغو خوراکي توکو کار اخلي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د فقر او بیکارۍ کچه لوړه شوې او خلک په لوړه بیه د خوراکي توکو د اخیستلو توان نه لري او د دې ډول خوراکي توکو شتون د ځان او خپلو ماشومانو د ماړه کولو لپاره غنیمت ګڼي.
قدر من اوریدونکو بیا هم خبرونه ته خرغلی ورزو د خبرونه وروستی راپور ته د ختیځو څلورو ولایتونو اوسیدونکو له سرپرست حکومت غواړي چې د واخان له سرک د یو څنګه د نورستان لارې کابل ته وغځول شي. په د دوی په وینا د لارې کابل ته له شمالي ولایتونو په زلونو نږدې او په کم لګښت جوړېدای شي. ختیځوال په داسې حال کې د یوې لوی لارې او یو کمربند سره د خپل ولایتونو نښلول غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د چین او افغانستان ترمنځ راشه درشه زیاته شوي او د دواړو هیوادونو چارواکي غواړي چې د واخان سرک په اساسي ډول جوړ کړي. په همدې اړه نور حال زموږ له همکارنه.
د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکي له وسني سرپرست حکومت غوښتنه کوي چې واخان کابل سره د کوم سرک په وسیله نښلول کیږي هغه دې په دې ولایتونو کې تیر شي. د دوی په وینا د شمالي ولایتونو له سرک کابل ته د غلاره په سلګونو کیلومتره نږدې اسانه او په لږ لګښت جوړېدای شي. د دغو ولایتونو میشت قومونه وایي د واخان او کابل ترمنځ د لارې جوړولو هڅې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې هم شوې وي او نخې اوس هم په نورستان کې شتون لري. د نورستان قومي مشر مولوي محمد موسی راشدي د دغو نخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانچو پارون منځ کې یو دره د غزې پوری ګټي او څه اندازه د سرک د غزې پوری وال شوې دي که دغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نزدې کیږي. اوس د پپړوګ لار وال شوې دي نو مشرقي د پاره دا بالکل سرزر دی.
د سیمی او بل وسیدونکو لقمان حکیم راته ویل ولسونه له سوداګری زلارو او مرکزونو لری دی او که دا سرکې په ولایت کې تیر شي نو ټول ختیځ ولایتونه او په ځانګړي ډول با نورستان د تجارت په مرکز بدل شي.
دغه سرک چې کوم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتر دا لنډیږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته به ډیر فائدہ وو کې د تجارت مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي نو دغه سرک باید هرو مرو مشرقي باندې دی تیر شي.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسداری بیا وایي د واخان نورستان سرک به کابل او ختیځ ولایتونو ته د بدخشانیانو لارې له څو ورځو ساتونو ته رالنډ کړی.
واخان سرک نورستان سره وصلول ټول څخه لوی ګټه په خپل بدخشان ورونو خويند ترسیږي. په بدخشان کې هر سلو کې اتیا مریضان کابل ته راځي، اتیا نفرو کې 50 نفر پیښور ته وړل کیږي او دغه دیو چې کابل ته دا مریضان انتقالوي هر یو مریضان په لار کې درې ورځې څلور ورځې لار کې دیو باندې وخت تیریږي او دا په نورستان په لار باندې په درې نیم ساعت کې دیو خپل مریضان
خاغلی ولزداری راته ویل د لارې لنډېدو د سوداګرۍ ودې سره به د بدخشان او ختیځو ولایتونو ولسونو ترمنځ د ورورولۍ اړیکې زیاتې پیاوړې شي.
زمونږ د مشرقي کې کم سرمایه ګزاران کم تجاران چې غواړي چې په بدخشان کې سرمایه ګزاري وکړي پله په مشرقي ګڼ شمېر بدخشي ورونه پراته دي او همداسې په بدخشان کې هم ډېر مشرقیوال پراته دي. اوس تقریبا 10-15 ولایتونو تېرېدونه ځان بدخشان ته رسوي.
دوی وایي تازه د تیتین او کوردر سرک په وسیله لویدیځ نورستان مرکز پارون نخلول شوه او په برکت د دواړو برخو سیدونکو ته په سلګونو کیلومتر مزل لزګونو کیلومتر ته راکم شوه او هڅه کیږي چې د غسرک ختیز نورستان او بدخشان ته هم ورسوي. کارپوهان هم په دې نظر دي چې د بدخشان او نورستان په لار د مشرقي په ګډون د ګڼو ولایتونو سربیره د پښتونخوا سوداګر هم کولای شي چې خپل ځانونه او سوداګریستو کې د نورو لارو په پرتله په کم وخت او کم لګښت له یو ځای بل ته انتقال کړي. انجینر محمد الیاس کریمی ازادي راډیو ته وویل
پاکستان لارا د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږده پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغې لارې د ایران مارکیټ او همدارنګه د چابهار بخری بندر له لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لاره پیدا کولی شي. د سپیک یو متبادله لاره به چین ته پلاس ورشي.